د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو ویلي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف له مرستیال صدر اعظم اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبري وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 14,000 افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړل شوې. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامه د جون په دیرشمه پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي چې نه یې تمدیدوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و. په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل له شاوخوا درې میاشتې زندان وروسته آزاد شوی دی. یوې ځایي سرچینې پرون شنبه د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې راحل د زمري میاشتې په 9 نیټه خوشي شوی. راحل د روان لمریز کال د ثور په 15 غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او وروسته د طالبانو د حکومت په ضد تبلیغ په تور درې میاشتې زندان باندې محکوم شو. د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې ورسره بندي یو شمیر نور خبریالان هم آزاد کړي. د خبریالانو د دفاع دغه بنسټ ویلي دا مهال شاوخوا 10 خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د کرملین نږدې سیاستوالو او کارپوهانو روسیې ته نږدې د امریکا د دو اټومي بیړیو یا اوپتلونو ځای پر ځای کول کم اهمیت بللې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه اوپتلونه یې یو مناسب ځای ته استولي. د ډي پی ای خبري اجنس د راپور له مخې د روسیې د پارلمان یا دوما مرستیال لیونټ یولف تاس خبري اجنس ته ویلي چې د دو اټومي اوپتلونو ځای پر ځای کول د روسیې ملي امنیت ته کوم ګواښ نه دی. ټرمپ له روسیې چارواکو سره تر اختلاف وروسته د خپلو سمندري ځواکونو دوه اټومي اوپتلونه روسیې ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ډونالډ ټرمپ خبره دا کار وروسته تر هغه کیږي چې له روسیې چارواکو سره اختلاف رامنځته شو. ټرمپ د وروستیو کې د روسیې ولسمشر ته لاس 12 ورځې مهلت ورکړ چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي کنه بندیزونه به پرې ولګوي. او د فلسطین د سری میاشتې ټولنې نن یک شنبه اعلان کړی چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وچل شوی. د فرانس پریس په خبره دغه برید دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له جګړې نږدې دوه کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه 13,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو د غشمیرې د باور وړ بللې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شنوغ لاسته ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینی جوړښتونه او پیژندل چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم سره و همدارنګه سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم پیژندل چې کومې دندې سره رسولې او رایبوزوم مو پیژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر 28 صفحې پرې دوام کوي. رازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکونډریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډي وی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوښل شوی دی. مثال اوس مایتوکونډریا چې وه هغه د دوه غشاګان په واسطه پوښل شوی و، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوښل شوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره ترسره کوي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجوي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجوي تنظیم شي وي یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروټین د لبندۍ کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندۍ کیږي، په دلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دي چې د کوچنی غشالرون کې جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دندې سترسي، همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې، او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي. او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دندې سترسي، همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتل لپاره پکارول کیږي. ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي. چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري، چې هر جوړه چې ده درې مایکروټیبولونه لري. او دی چې دی لکه څنګه چې مویله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاستیدونه چې دی هغه مجوایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګ مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاستیدونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست دي. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ شین خپل کلوروفیل چې ده شین رنګه پلاستیدونه دي چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې ده هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي، او بلې کروموپلاست. کروموپلاست چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې پر شو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري، او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدي، لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي تعامل سره تعامل وکړي، یا د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکی تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی شاشه ولسی دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري. دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې ژریږي، چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري. او همدارنګه کچيري موج کچالو ته په نظر کې دوی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی، او کله چې دوی آزاد هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شې وسی په شین رنګ اوري چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي، همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شحم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینې شان ته د داخلي دو اجازه ورکوي او ځینې شان ته د داخلي دو اجازه نه ورکوي. ا دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، هستوي غشا چې د په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. ا همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوا ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په او ار ان ا خپل ځان ته مشخصه دنده لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتی سیستم ته چیکي پیغام رسوي کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دي امینو اسیدونه رایبوزم ته لیږدوي. او ډي ان ای چې ده، ډي ان ای موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دوی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی. چې دغه کوچني مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوي دي، چې خپل ډي ان ای دوه بازوګان لري، چې په بازوګانو کې دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په کوچنیو بازوګانو کې یا د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانې وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې راځو د رایبوزوم ار ان ا مسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دوی هستګي وایو. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې راځو واکیول ته. وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې یې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګ منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي. او دوی چې دي هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته، مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دي د غذایي موادو زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکي چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا او متروکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچني مګر دی او متروکه چې ده یوه مګر اوږده، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او متروکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو تیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډیر اساسي دند سرته رسیږي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي، او د حیواني حجرو د غړو په ټولېدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچنی اجسام دي او انزایم لري، او ګلایوکسیزوم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده، سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي. او درېمه پوښتنه ده، د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاسته تولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاته موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډیروو. زموږ استاسي درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنې دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي. او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. و کېدای شي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده. چې مثال ډیری یو شمېر ناروغ کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هېڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنې کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خاصره کوچنۍ هډوکې مثال په کوچنیوالي کې دا د خپله کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایو به پیدا شي، که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري، هینې روغ سالم ماشوم به واوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي، یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي. چې یعنې نوموړې مور چې ده هغه عمر یې ډېر دی، په هغې کې مثال دغه کوم هورمونونه چې ترشح کوي هغه کوم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډېر قوي نه یي، چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هېڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی شي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي، د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله
شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې د ماشوم په مثال په ماشوم کې مخبل دا کم خصوصیت چې دی د اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنی دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د کروم دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې ورته بسره وستل کیږي دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې د نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې د کروموزومونو شمیر چې د شپږ سلویشت دانه او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې د کروموزومونو شمیر چې هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال ډیپلوی د شپږ سلویشت دانې نه جوړه اوسي د ډیپلویټ په نامه سره یادیږي دوه انسر شودل کیږي چې جسمي حجرې چې دی هغه ډیپلویټ دي او کوم چیر مثال او همدارنګه مشابه که چیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینی جنسي حجرې د ځینی نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دی هغه به گمیتونه چکله انتقالی یعنی د مور پلاس چکله گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړ کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیمه کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري هم دا رنګ کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیت لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې د دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښتوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولي د سوال چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولي د سوال چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس سره وړي ویلې دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لی هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ بارزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کړي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وو یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او یو یې چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص وو یعنی د دوی کم تناسب چې داسې وو نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې وه سپین وه یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت شوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بي او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي چې دا دی فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعین دی چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دی مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوټ دی یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه د جنس ټاکونکې ورپسې دا وه چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زموږ په جوړښت کې څونه اغیزه لري یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي این ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی د ډي ان ای او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای سي ورڅخه چی جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوي واحدونه دي دا اوس موږ تاسو ته نن ورځې په موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شي دی دویمه پښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړئ او اخیرنی پوښتنه ده د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادي ملمه ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د زل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری دریم کاله مخ کې راووتلې روسي دنده او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو ټول او اوریدونکو ته روسي دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته ای بیا براشو چی ماشومتوب د څنګه تیر شو پغه روسي غږیو
لبا د مرغ وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول ښځې چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختې نه یې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو ځنګلي سیمه وا ځنګلونه و پکې ډیر خې یو پسرپورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو
خو د ژوند هغه جالب خاطرې او فایل له همدسي او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې ژوندۍ بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل تزيګي دي بیا راغلي افغانستان ته دا ډیر جالب او پزړه پوری اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پایل کړه
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیا تر ګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دوله شو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و هغه بشپړ کړی و نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچې بشوي د سیاهي بم جوړه کړې و هغه به بیا ټاکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه و او ښه به هغه کم حروف پیل کړل شوي هغه به هم ډک کړل بیا به وینځلې هلته به هم کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ګروپ له خوا یو نام راکول کېده چې چا به ښه د هغه له خوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی عادي املا او انشا به نه شو لیکلی استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي نو ستونزمنې مرحلې وي په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنګ ومون.
ان صاحب یو ډیره جالبه نقطه به بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمي چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخوام. دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي و، پښتونخوا نه هم راغلي و، هملته د پېښور نه هم راغلي و، خپله د ځایي خلک هم و، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی و، هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبانو په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینی او فرهاد او شیرینی او یو اشوک او دریم اشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان بچي و، هغه برالل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړي، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشراف یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کې. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پاڼې هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ماته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسوله، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړ، او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی، او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشت یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رانه، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو کرار کرار زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپلې بریاوې یا لاسته راوړنې څنګه؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده